د دوی د پاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې د اغاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړي په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وار هم دغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی غوښتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سعید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشاره شوې دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دي او یو سټیټ اکټرز دي. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزې حملې ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان را وسل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګري موږ په دې تړاو نیولي دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت
د دې خپل اختلافات
وختو نه ماده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیم آباد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزیو کې کور ورته جوړ کړی و او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو. هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده.
ګران صاحب وبخښئ، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشارې ورته شوي دي چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سنیس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بلا شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د ریپورت دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زمونږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو ګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشه ځواکونه
په دغه شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کرمی جنسی تطلالی اولو آلت لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دقا سراپورون خونه ای تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی که
گران سر دقا سراپورون هیچ وقتم آزاد رسانه ای فرزن که آزادی را رو نیست تاییده ولی سی فلانه آلت تطلاله ده ترسو سی پر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود اخوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که در دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلو چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدې اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده مهاجرین یې تر پنځه لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زوره ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلي دي هغلته یوه خو دغه ډېره اکسټریمیست یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمراني کوي او بل دادی سی هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستان اگزای او دغه سیدینی نور وزیران دی چې هغوی بیا غواړي سی لنریوالو سره شیالی که ولری تعامل ولری او زمنان پرسمیت باندی او پی جندل سی نو خبر دلتا دادا سی هغه مقتدر حلقه غواړي سی دلتا او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یوه موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشفاق کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مو مطلب دی افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ مو کو کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه اوس له غو سره دښمنی کو
ځینې
ښکارا ده
خبره ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه پلرامان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالی چې دوی سره یو ځیل ده کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملاً رسېدلی ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالات دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکې کېږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیر چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې دي هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حکله باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي، او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کومه، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول، هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ، د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او که نه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډېره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بې رحمۍ سره وټکاوه او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي، او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرانتیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي، او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي، او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو. تاسو اوس کولی شئ زموږ ټولې خپرونې د انټرنیټ په مټ باندې څلورویشت ګړۍ واورئ. د نړۍ په هر ځای کې چې
صفت الله زاهدي اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو راډیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د ده له خپلې خولې واورئ.
زاهدي یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې کله چې زموږ کورنۍ موږ مهاجر شولو، هلته تللي وو. د پاکستان ګردې ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2005 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومېده د هغه سره مې دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم. او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. المان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د المان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبعید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دې رادیو لارې خلکو ته خبرونه، خبرونی، موسیقي، سندري، تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دي او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او کوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو، چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو، چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربېره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سرو هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته، او دوی دغه راډیو اوري، ترتیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کې، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ ده، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او واوري.
اغه کسان چې د اپ له لارې د راډیو پر راتلونکي کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به، دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی ده، کیم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولي دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یوه برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو اغستې یا برخه چې دغه ډیر درنه ده یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي ک یو څوک حالت په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شایلي کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور به ساتم کولای شي الته واوري او د سیستم بلته د دوی بل سره سي وټل ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نښنې ویډیوګانې باندې د عبدلاري دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه راغی نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته ارتیاستا کار ته ارتیاستا او بیا خصوصا بهر کې تړي وسیږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات وو یعنی ډیر بهرنۍ موسسات خپل ځین د ترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورته لري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخه د پنځه لکه څخه تر یو ملیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ یو خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي ته نږدې دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای شي تر خلک ته خبرونه واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ساده د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ نه لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونه ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کولای شي او په خپل کور کې تلکشن مثال سي دا واوري او د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د رادیو په باب یو څه ته وایي
شم ما په 2013 کال کې لته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم او هغه د غفتی او برخي مجلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی اجازه مو واخیستل خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړۍ لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي او نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته وخت ډیر زیات و. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره اولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د بری پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو که خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکي به هم په اروپا کې وي او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوئ او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروئ؟
تکل سے تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلې ماشومان دي، هغه تر ډېره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هېره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هم هغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بېلابېل کارونه کوو. ما هم د تېرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیی وردګ دی، هغه له تېرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا هم واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي، هم به ماشومان عملاً دلته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیری ماشومان د لپاره اوس نه خل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړې یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورښول کېږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کېږي.
دا فکر نه کوئ چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي،
نه، اصلا جګړه یوازینی هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان دې دغه څه څخه لرې کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دېو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېره پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه چې کوو اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي، ان تقریبا ډیرو کسانو سره او به پوسیبل چې موږ دغه څه وڅېړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وي، سیده یعنی څلور ساعت کې به موږ اته ساعت یا اوه ساعت یا شپږ ساعت داسې خبرونه ولرو چې ځینې به تکراري وي، ځینې به نورې خبرونه وي ورته خبرو به. خو ولې دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویل لرو.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لرئ؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سره تر څنګ چې د خپلې راډیو یا دغه چارې مخته وړم دغې سره تر څنګ د الماني ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته
یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو، یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله، و تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعاً ډېر خوشحاله یم د خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله، اوس زما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولا دته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي، د ډیر سنځمنه ده. او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم، یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخې دوی نه پوهیږي، زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني، ځکه چې تېرو درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وو او دلته زده کړې کولې. دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بله، وو دلته هم داسې ده، کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي، یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مرته شایم پوهېږي هغوی، یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی یا هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېده، ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته ویل چې نه، هغه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته. ورته مې ویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پسه مالو. یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توري زده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 201.